په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ سیاستوال او ولسی مشر مولانا خانزیب او دغه د ساتونکو سرتیری د جنازې لمونځ نن په باجوړ کې وشو. د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو په تازه بریدونو کې نه کسان وژل شوي دي او د چین او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په ملیشیا کې سره کتلي. خبرونو تفصیل د امین شتل ګوند یو مخکخ سیاستوال او ولسی مشر مولانا خانزیب او دغه د ساتونکو سرتیری د جنازې لمونځ نن د باجوړ په نوګای کې ادا شو. د نوموړي په جنازه کې د ګوند صوبایي مشر می افتخار حسین په ګډون مخکخو سیاستوالانو او فعالانو او سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړ. د مولانا خانزیب پر قبر په خپلو ویناو کې د امین شتل ګوند مخکخانو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سخت نیوکه وکړې. په جنازه کې شامل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د باجوړ یو استاذ نثارباز مشالډو ته وویل د پاکستان واکدارانو د پښتنو پر مسلو په دوامدار ډول سترګې پټې کړې دي.
موږ چغې وهو چې بدامنی را روانه ده. بوستوالې ډلې چې کوم ځل بیا په قبایلي اضلاع کې کوم شوي دي، ریاست دې په حرکت کې راشي او د ولسون ته د تحفظ ورکړي. خو داسې ښکاري چې دانش تاور باندې چې کوم دی دا لوبې په دې خاوره کې کی.
مولانا خانزیب دغه یو ملګری د جولای پر لسمه د جوړ د مرکز خار په شنډي موړ کې په وسلوال بیت کې وژل شو. پولیس وایي هغه له یو شمېر ملګرو سره په ګاډي کې روان و چې وسلوال ور باندې ډزې وکړي. د حملې ذمواري لا چا نه ده مندلې. عوامي نشتل ګوند پر مولانا خانزیب د بریت سخت غندنه کړې او دغه پروژنې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د غندنې ترڅنګ حکومت د بریت د سمدستي او بې پرې پلټنو غوښتنه کړې ده. په یوه وخت کې د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان په درو برخو کې پر ګاډو او لارایو د وسلوالو په حملو کې نه تنه وژل شوی دي. چارواکي وایي دا پیښه د جولای پر لسمه په ژوب کلات او مستون کې شوی دي. د بوري یا لورلای د لوی ځواک او چارواکي د جولای پر لسمه د نومنه خوله په شرط مشالډو ته تایید کړ چې په سرټاکای سیمه کې وسلوالو مسافر لیږدونکي بسونه ودرول او ځینې کسان یې ووژل. د وویل چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. څو ساعته وروسته د ژوب مرستیال کمشنر نوید احمد هم رسنیو ته د نهو کسانو وژنه تایید کړه. په همدې حال کې د کلات ځایي خبریالانو مشالډو ته ویلي وسلوالو د جولای پر لسمه د کوټې او کراچۍ ترمنځ پر لوی لار پر دوو لارو چې مدنیات پکې لیږدول کېدل ډزې وکړې او بیا ورته اور واچو. خبریالان وایي وسلوالو د لارو چلوونکي پریښې دي. دا راز د پټونو وایي د جولای پر لسمه وسلوالو د مستونګ په دشت سیمه کې د کوټې او سیوای ترمنځ لوی لار تر څو وخت تړلې وه. سرکاري ګاډي چې شمیرې نه معلوم یې ونیول خو خلکو ته سندي ویلي. د بلوچستان د حکومت بیان شاهد رین وايي امنیتي سرتیرو په سرټه کې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د درو واړو حملو ذمواري لا چا نه ده مندلې، خو تر دې مخکې د دې ډول پیښو مسولیت بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای منلې ده. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د جولای پر 9 او 10 د امنیتي ګواښونو له کبله له کوټې د پاکستان نور برخو ته د اورګاډو تګ را تګ ځنډولې و. له شاوخوا څلور کلونو راهیسې په بلوچستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. د خیبر پختونخوا په منځنۍ کورمه کې ټرافیکي پیښې وتنه وجلی او شپږ یې ژوبل کړي دي. د صدر روغتون مشر ډاکټر محمد انور مشالډو ته وویل چې یو مسافر لیږدونکي پیک اپ ګاډۍ د جولای پر 11 له پاړسمکنو څخه د صدې پر لوري روان و چې ژورې کندې ته پریوت. دیوای په ګاډۍ کې 14 تن سپارول چې ورڅخه یې و پر هماغه ځای وجل شوي او په ژوبلو کې د دوه تنو روغتیايي حالت خنونو ترپدایي طبي مرستې وروسته پیښور ته لیږدولي. انور زیاتوي چې لومړنۍ معلوماتو ښکاري چې دا پیښه د سړک خرابوالي له وجې شوې ده. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د هغوی د سمې روزنې نه کېدو او پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي. د جولای پر 10 په بونیر کې کندې ته د یو ګاډي پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل او ژوبل شول. چارواکو ویلي ول چې هغه پیښه د تیز رفتارۍ له وجې شوې وه. دا راز د جولای پر 10 د سواد په بحرین کې یو سوزوکي ګاډۍ د تیز رفتارۍ له وجې واوخت چې پکې د مدرسې یو لز د کونکي ژوبل شول. او د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجنګ له واشنگتن سره سلا شوې چې خپل منځي اختلافاتو ته حل لارې ولټوي او دواړه خيزه همکاري پراخه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جولای پر 11 په ملیشیا کې د یوې سیمې غونډې په څنډه کې سره ملاقات وکړل. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې وویل چې بیجنګ هیله لري امریکا ورته له منطقي او عملي لیدلوري نظر وکړي او خپل پالیسي د یو سوله ییز او ګډ ژوند هدف ته په پام جوړ کړي. د فرانسې خبري ایجنس د روبیو په حواله ویلي چې هغه له خپل چینایي سیال سره له ناستې خوشحال و خو ټینګار یې وکړل چې دا یوه مذاکراتي ناسته نه وه. هغه زیاته کړې دواړه لوري هیله مند دي چې د چین او امریکا ولسمشران هم سره وګوري خو په خبره چې د هغې لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سږ کال په اپریل کې پر یو شمېر سوداګریزو شریکانو تعرفې ولګولې او پر چین یې په بې ساري ډول زیاتې کړې چې ورسره د دواړو هیوادونو تعلقات لا ساړه شول. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د امینستل ګوند یو مخکخه ولسی مشر مولانا خانزیب د جنازې لمونځ نن د باجوړ په نامګای کې ادا شو. د خیبر پښتونخوا په سملا کې هم د باجوړ یو استاد وایي د پاکستان ریاست د ترهګرو د ځپلو په کار کې سنجیده نه دی.
هغه توخم د ډیپ سټیټ پالیسو په شکل کې د ریاست په خپل باندې کړلې دي. هغه نه ختمي نه څوک به ختم کړي.
د شمالي وزستان د مکین ولسونو د جولای پر 10 په یو درنه غونډه کې پریکړه وکړه چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره خپل سیمه نه خالی کوي. او د چارسدې د ابازو د امونو باغونو فصل ورکول پیل کړی دي.
سندری شو چنسا شو نورټول شو لنګلا شو لا دسې دسې امونه پکې چې یو یو دانه 2 کیلو پورې.
هیله د مشال ریډیو سره اوس رب شو ولنیه موضوع ته د امینستل ګوند د مخکخه سیاستوال او ولسی مشر مولانا خانزیب او دغه د ساتونکو سرتيري د جنازې لمونځ نن د باجوړ په نوګای کې ادا شو. په جنازه کې د ګوند صوبایي مشر میر افتخار حسین په ګډون مخکخه سیاستوالانو او فعالانو او سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړ. د مولانا خانزیب پر قبر په خپل ویناو کې د امینستل ګوند مخکخانو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سخت نیوکې وکړې. مولانا خانزیب او دغه ملګری د جولای پر 10 د باجوړ د مرکز خار په شنډي موړ کې په وسلوال برید کې وژل شو. د حملې ذمہواري لا چا منلې نه ده. امینستل ګوند پر مولانا خانزیب د برید سخت غندنه کړې او دغه پر وژنې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. شنواز ترګزه نور تفصیل راکوي.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی کمیټې غړی او د علماو د څانګې مشر مولانا خانزیب جنازه په نوګه کې وشوه. دالته په زرګونو خلک ورغلي چې په کې د عوامي نیشنل ګوند مشران د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د ګڼو نورو سیاسي ډلو مشران او کارکونکي ولې تر ټولو زیات د باجوړ او د مومند عام ورس پکې ګډون کړي. د جنازې وخت یې غرمه 11 بجې مقرر شو خو هغلته د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو مشرانو تقریرونه هم کول چې له وجې جنازه څه نیمه ګنټه وځنډېده. دلته د باجوړ د عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي او د صوبایي سیملې غړي نثار باز هم موجود وو.
د ولس د تحفظ ذمہواري چې کوم دی دا د ریاست ده. موږ په یو ځنګل کې ژوند نه تېرو کنه په یو ریاست کې ژوند تېرو او د ډېر وخت راهیسې موږ چې کوم دی چغې وهو چې بدمنی را روانه ده. بدمنی را روانه ده وسلوالې ډلې چې کوم دی ځل بیا په قبایلي اضلاع کې کوشي ریاست دې په حرکت کې راشي او دې ولسون ته تحفظ ورکي. خو دا چې کاري دانش ته تور باندې چې کوم دی د لوبي په دې خاوره کې کیږي او هغه توخم د ډیپ سټیټ پالیسو په شکل کې چې کوم دی د ریاست په خپل باندې کړلې دي چې هغه نه ختمي نه څوک به ختم کی. ولس خو چې کوم دی دلاسو به خو شوه دی یو قسم لا ولس غیر مسلح دی.
په 10 جولای په شنډي موړ باجوړ کې د مولانا خانزي پروان غاړي نامعلومه تنانو ډز کړی وي چې دا غسر یو بلتن په دغه ډزو کې مړ شوی او درې نور تنان زخمیان شوی هم وو. مولانا خانزي د خار باجوړ نه نوغي تروانو تک د ګوند په لویانو په خبره هغه په باجوړ کې په 14 جولای اعلان شوی ولسی پاتون د پاره مهم چلاوه چې په لار کې وښتل شو. د مولانا خانزیب تر لګي دروستو فروختون کې هغه ته د باجوړ د عوامي نیشنل ګوند ډیپټي جنرال سیکرټري سید صدیق اکبر هم رسیدلی. هغه مشهد ریډیو ته وویل
دا غلاس کلمنګ په پوره من طریقې سره د کالونی او د سکاوت د گیټ مخې ته په دې سوچ قدر کې خودو چې دا د عدم تشدد لمبردار چې ټول ژوند ستا او زمونږ د ټول د پارو بیلو تش دا وخت دا خبر در ورسو چې دا بچی انصاف غواړي هغې ظالمانو په موږ هوایي فایرنګ وکړ بے یان سوګیس استعمال په دې خاطر چې په مړینې هم مولانا دونه زورو چې دا غلارې بندول وختل د مولانا خلو هغه په ژبه وښتې شوې لکه دا هغه ژبه دونه تیره وه چې زه نه ګڼم چې ورځ د قیامت پورې د مولانا صاحب خلاف موږ ډکو
یاد دې د مولانا خانزیب وژنه د عوامي نېشنل ګوند نه علاوه د ګڼو سیاسي او سماجي ډلو په شمول د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم غندلې. شنډۍ موړ د باجوړ خر کالونه نه څه 2.5 کیلومتره په مغرب اړخ آباد سیمه ده چېرته چې 2 کاله وړاندې هم د جولای په 1 د جمعیت العلماء اسلام فیډرې په کارکوونکو غونډه ځانمرګې برید شو او هغه وخت پولیسو مشاهده رېډیو ته ویلي 4 شپېته تنان پکې مړو او د 100 نه زیات زخمیان شوي. د هغه پېښې ذمهواري د داعش په نوم وسله والې ډلې قبوله کړې وه. ولې د مولانا خانزیب د وژنې ذمهواري کومې وسله والې ډلې نه ده قبوله کړې؟ شانواز ترغزه مشهد رېډیو پېښور.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
د جولای پر لسمه د جنوبی وزیرستان په مکین کې ځایی قومي او سیاسي مشرانو په ولوی ولسی غونډه کې وویل چې د وسلوالو پر ضد د پوز د ممکن عملیاتو لپاره دا ځل خپله سیمه نه خالی کوي. دوی زیاته کړه چې د عملیاتو مخالف نه دي، حکومت او پوز باید د عامو خلکو د سر او مال خوندیتوب یقیني کړي. ټاکل شوی ورته ولسی غونډې د جولای پر 1 د جنوبی وزیرستان په واڼه او پر 1 په باجوړ کې وشي. په عین وخت کې حکومت او پوز وایي چې تر هغه پر ضد مبارزې ته ژمن دي او هڅه کوي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو کې عام ولس و نه ځورول شي. عمر وزیر معلومات راکوي.
جنوبی وزیرستان مکین کې د درې مسجد په نوم جولای 1 باندې د ممکنه فوزی عملیاتو زید او د غلط امنیت ټینګښت غوښتنې په مخه لویه جرګه وشوه. دا د هغې وروسته چې د جولای په 1 د ټول شمالي وزیرستان د وړو وزیرو قبیلو میرعلي کې مشترکه لویه جرګه کړې وه. هلته د لویې جرګې پس د تحصیلونو په سطح دغه غونډې روانې دي. مشران وایي چې دغه لړکن جولای 1 د جنوبی وزیرستان واڼه کې هم د امن پاسون په نوم لویه غونډه ده. د مکین غونډې یو مشر ملک عطا محمد د جرګې اعلامیه جاری کړه او وی ویل چې پریکړه وشوه چې فوزي عملیات نه مني او د غلطه د امنیت ټینګښت حکومت فوز موار دی ولس ته د امن ورکړي. د مکین جلسه یا غونډه یو بل ګډونوال او جنوبی وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی استازي زوبیر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې غونډې مقصد د غلطه د هدفي وژنو نام نه پیښو او وسلوالو زید حکومت کاروایو کې د عام ولس مرګ ژوبلې مخنیوي غوښتنه ده. غواړي چې د ټولو قبایلي زلو مشترکه یاد ډول غونډه وکړي.
چې ما په امنیر روانه دو د نش په وطن کې چرګ چیلنګ لګیا دی ژوندو اچې خان کیږي د بچی کیږي نو د دغه په برا کې د غنن جرګه شوې دو دور مش فیصله دا کړی دو چې دغه جرګه مش ټول مرز ډیسټریکټ ته په دغه ترتیب باندې ورسوي. دغه یو مقصد دی چې هغه امن دی د وطن کې مینز منرل دی چې په چین وطن کې بدم نی وي هغه خلک په غربت کې وي د خپل وطن پریږدي په خپل بدر زمنده دای نه ویلا یا پاکی سوداګر وشي د تو په وطن کې د انویسټمنت وکړو، هغه چې کومه دنیا ته د پسو کار باندې وبوسي نو یو سیستم جوړوي. دغه مخالفت ها کړی دی کی ها چې کله مې په وطن کې امن روشي، خوشحالي روشي، بشک اروده شي، یو وطن خالته په اعتماد کوخلي.
د جنوبي وزیرستان تازه غونډې په اړه پولیسو او انتظامیه یا فوزی چارواکو لاسه بیان نه دی جاری کړی، خو د دې وړاندې د غلطه فوزی چارواکو ویلي چې امنیت ټینګښت لپاره یې وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. دوی هم تور پورې کړې چې کله هم وسلوالو ضد مؤثره کاروایی وکړي نو خلک احتجاجونه پیل کړي چې وسلوالو ضد کاروایی کې خنډ پیدا شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم هم د غلطه د ولسی غونډو پاړه مشال ریډیو ته ویلي چې د ولس خوندي ساتلو او ترهګرې مخنیوي په لړ کې یې د غلطه د یوې میاشتې پورې دفعه 144 لګولې. هر شپه هلته کرفیو نافذ وي او مخصوصو ورځو کې د فوزي قافلو تګ راتګ په مخه لګولی شي. کم نوي بندیزونه چې اعلان شوي نو د روانې ترهګرې نوي لهر د مخنیوي لپاره اعلان شوي، د ولس د ایمرجنسي خیال ساتلی شي. د شمالي جنوبي وزیرستان پرته یاد ډول غونډې نورو قبایلي ضلعو کې د ځایي خلکو لخوا روانې دي او راتلونکي کې هم کیږي. د جولای په 14 بجاوړ کې ځایي خلکو د امن پاسون په نوم د غونډې اعلان کړی او خیبر قبایلي ضلع 13 کې هم ورته ډول غونډې شوې. شمالي جنوبي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د ورستیو کې د نام نه پیښې، هدفي بریدونه او وسلوالو بریدونو تر زیاتېدو وروسته فوز او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره د عملیاتو لمن لا نوره وغځوي. خو ځایي خلک وایي چې حکومت فوز د وسلوالو ضد کاروایی کړي خو د ولسي وګړو خوندیتوب دې یقیني کړي او دوی د سیمو نه کډې هم نه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جولای پر لسمه د بلوچستان په بیلا بیلو برخو کې وسلوالو بریدونه کړي دي چې په کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. هغوی د ژوب سرډا کې سیمه کې له دوو مسافرلوونکو بسانو څخه 9 سرډای کوزی کړي او وژلي دي. پر همدې نیټه په بلوچ میشتو سیمو کې هم بریدونه شوي دي. د بلوچستان حکومتي چارواکو د بریدونو په کې دا وخت مرګ ژوبلې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي دي. ایوب ترین له کوټې معلومات راکوي.
د جولای په لسمه نیټه و مسخیر ته څیرمه د لورای څخه 10 کیلومتر لري د ژو پسره ټاکی سیمه کې د ځینو نصرګلو وسلوالو کسان لخوا لومړی دوه سوارلي بسان درول شوي او بیا د هغه څخه نه مسافرانه شو کړل شوي دي. په دې اړه چې کله د لورای د لیویس سره تماس ونیول شو نو هلته یو چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ لومړی د پیښې تصدیق کړی او بیا زیاته کړه چې د پیښې وروسته سرحدي عسکر او ځایي پولیس د سرټاکي وسیمې ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی خو تر دم غړي پورې څوک نه دی مندلی. د دې وروسته د شپې ناوخته د ژوب مرستیال کمشنر نوید احمد د سرټاکي په پیښه کې د نو سوارلیانو د وژل کېدو تصدیق کړی او زیاته کړې ده چې د ژوب څخه انتظامی چارواکي د پیښ په لور اوس روان شوي دي. بلبلو ته د پیښو وروسته په ټولنیزو رسنیو په خبر شوی یو بیان کې ځان د یو بس ډرایور یا موټروان څرګندونکي کس ویلی دی چې د دوو بسانو څخه نسوارلیان لومړی شوه کړل او بیا وژلی دی.
تاسو څو کسان ښه تکل؟ دوه کسان، دواړه یې ویشته هغه بس هم ښه تکل.
بس هم و کسان شو
دا د کیمور د بس ډرایور دی له موږ دوه کسان ښه تکل ویشتل ورې په ډب باندې ژو پرې را بیا مختار مخ دا بیا سپر مختار بس له دغه و کسان ښه تکل کړی دی. الله ته وی وست روډ په چیش تړه ده استا
راکه درولې وګاړي
ګاډي چلای کیدرول
د نوموړ په خبره چې دا پېښه د جولای په لسمه نیټه ما شام وخت هغه محل رامسته سو کله چې یاد بسان د لورلای د لارې د کوټ څخه د پنجاب په لور روانو هم پر دې محل یو بل سوارلی زیاته کړی ده چې د دوی بسته درې وسلوال کسان ورختلي او د ټولو سوارلیانو شناخت کارونه وکتل وروسته زیاتره هغه سوارلیان د ځان سره بوتلل کوم چې د یاد کس په خبره د چا پر شناخت کار چې د لاهور پته نوشته وه او څه ګړی وروسته بیا هلته په غره کې د ډزو اوازونه هم دوی واورېدل. دا ډول د کلات په کټکوچه سیمه کې د کوچې او کراچی پر کامی سړک د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسان له لورې د جولای په لسمه نیټه پر دوو لاریانو ډزې سوي دي او وروسته یې واغو ته اور اچولی دي. په کلات کې د ځایي خبریالانو په خبره چې یادې لاریانې په مادن بار د کراچی په لور روانې وې. البته د ډزو وروسته وسلوالو د یادو لاریانو ډرایوران او دلته و کوچ ته چیرمه د مستونګ په دشت سیمه کې هم د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د کوچ سبې لوی کامی سړک د څه وخت لپاره بند کړل سوی او ځینې سرکاري موټران یې درولي وو خو وادي خلکو ته یې څه زیان نه دی اړولی. پر دې پیښو باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی ښکاره سوې ده او د جولای په یولسمه نیټه په کوچ کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین په یو بیان کې ویلي دي چې په کلات مستونګ او سره ډاکۍ ژوب کې بریدونه سوي دي. هغه د سره ډاکۍ څخه د مسافرانو د تسلونې تصدیق او زیاته کړې ده چې په دې پېښه کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا نه سوارلیان وژل سوي دي. د نوموړي په خبره چې د پېښې وروسته د ناڅرګندو وسلوالو په ضد امنیتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي خو څوک یې نه دی نیولی. پر دې پېښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي هم سخته خواشنی ښکاره کړې او دا ښکاره ترګري ګڼلې ده. دا پېښه دغه وروسته سوي دي کله چې د جولای په اتمه نیټه د بلوچستان د اپیکس کمیټې غونډه په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي ویلي وو چې اوس به هیڅوک لوی کامی سړکان نشي بندولی. که څه هم تر دمګړې پورې یوې ډلې هم د جولای د لسمې نیټې د پېښې مواري قبله کړې نه ده. البته د جولای په لسمه نیټه د بلوچي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ایف لخوا په ټولنیز رسنۍ په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د بام په نامه دوی عملیات پیل کړي دي کوم چې به د بلوسانو د ازادۍ د جنگ نوی سهار وګرځي. یادوي چې د دې څخه له مخه تېر کال د اګست په شپږ ویشتمه نیټه هم دغه ډول بریدونه د صوبې په بېلابېلو برخو کې سوي وو. بلکې د مستخیل په رړاشم سیمه کې ځینو وسلوالو دوو سوارلیان د بسانو څخه راشوه کړي او وروسته یې وژلي وو. په هغو کې هم زیاتره د پنجاب استوګن وو. که څه هم حکومت په وار وار دا ادعا کړې ده چې د ترګري په پیښو کې د تورنو وسلوالو په ضد به دوی سخت ګامونه پورته کړي خو د وسلوالو ډلو لخوا دغه ډول بریدونه وخت ناوخته کېږي او مخ له بند سوي نه دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د جماعت اسلامي د جولای پر 9مه ټولګوندیز غونډه را بدلې ده او ویلي دي چې مخه په قبایلي ضلعو کې د جرګې د زوړ نظام بحالولو د مرکزي حکومت پلان ته کتنه کول دي. ګوند ویلي د هغو سیمو پر امنیت به هم خبرې کوي. جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه دریځ لري چې مرکزي حکومت غواړي د جرګې نظام بیرته راجولو په ترڅ کې د قبایلي ضلعو په قانوني حیثیت کې بدلون راولي او مدني وسایل یې ولوټي. حکومت لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. غلام غوث رپورټ راکوي.
جماعت اسلامي د قبایلي ضلعو په اړه د وفاق لخوا د جوړې شوې نوې کمیټې او د یادو سیمو د بدامنۍ په مسله د جولای په 9مه نیټه د یوې ټولګوندیزې غونډې را بللو اعلان وکړو. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د جولای په لسمه د جماعت اسلامي سیاستوالو په یو خبري کانفرنس کې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو او رواني ناامنۍ د مخې نیولو په ځای د نوې کمیټې په جوړولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او له صوبایي او وفاقي حکومت یې د زمشویو ضلعو د محرومیانو د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د جماعت اسلامي سیاستوال او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
حکومت آزاد شمار دی تقریباً 1500 اسکول نوران شوی سابقہ قبائلی اضلاع کے اور زرگن و تعداد کے مارکیٹوں نو دکانوں نو دوران شوی دی صحت ادارے تباہ شوی دی وادی او سره شوی وچ 1000 ارب روپے بدر کو آغا وطن دی ملاو شوی.
د جماعت اسلامي د جنوبي ضلع جنرال سیکرټر ظهور خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې ناامني دومره زیاته شوې چې خلک په ولسی پاسونونو کولو هم ستړي شول. ولې په جنوبي او په قبایلي ضلعو کې حالات نور هم د خرابېدلو په لوري روان دي
چې زمون کم ځای کوم شور چې لکه مروت کې نن سبا دې بنو کې دي او په قبایلی اضلاعو کې روان دي نو دا غي الریډي ریفلیکشن په دې لکو باندې هم دي. شمالي وزیرستان کې بچنی دا جنوبي وزیرستان کې بچنی دا په 11 تاریخ به جنوبي وزیرستان خلک امن لپاره راوځي په کرک کې امن مارچ شو په بنو کې او شو په 19 تاریخ بنو کې یو بهترین هړتال شوی دی صرف د امن لپاره. نو اپریشن خو موږ مخالفت کوو زمونږ مشترک دغه داد شي اپریشن د مسلو حل نه دي د دومره تنګ شوی دی ګورې چې یو ته یو ځای کې روزمره اشیاء نشته د خوراک یو شی چې دلته په اتیار روپو ملاویږي په کرک کې یا په پېښور کې او هلته په هغو علاقو کې په هزار روپو ملاویږي نو دا خلک به تنګیږي نه.
د جماعت اسلامي د وستي ضلعو امیر عبدالواسع مشهد ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د نوې کمیټې جوړولو د لارې دوی فکر کوي چې یو ځل بیا په یادو سیمو کې د پخوانی نظام رایج کولو هڅې روانې دي او دوی غواړي چې د رابللې شوې ټولګوندیزې غونډې د لارې د دې مخه ونیول شي.
افسیار قانون چې پاره کې د انساني بنیادی حقوق محفوظ نو او یو ځل بیا حکومت هغه طرف ته تلو غواړي موږ د دې مخالفت هم کوو او د دې لپاره چې دا ټول موږ په دې اواز باندې متحد کوو ټول پولیټیکل پارټو د افسیار خلاف یو کمپین چلولې او مهم هم چلولې او په دې ټولو اتفاق وو.
په خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سیاستوالو دا غوښتنه هم وکړه چې نور دې په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي شي او د قبایلی ولس د اعتماد بحالولو لپاره دی صوبایي او وفاقي حکومتونه په هغه جمنو عمل وکړي چې په 2013 کې د زم کولو په وخت د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د سپارښتنو په شکل کې مرتب کړي وي چې په کې هر کال په یادو سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیايي کارونو کولو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې دي. تاسو ته به د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز واورو. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سیاستوال ولسی مشر مولانا خان زیب د جنازې لمونځ نن د باجوړ په ناوګه کې ادا شو. د نوموړي په جنازه کې د ګوند صوبایي مشر افتخار حسین په ګډون مخکښ سیاستوالانو، فعالانو او سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړ. د مولانا خان زیب پر قبر په خپلو ویناو کې د عوامي نېشنل ګوند مخکښانو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سختې نیوکې وکړې. مولانا خان زیب او د هغه یو ملګری د جولای پر 10مه د باجوړ د مرکز ښار په شنډي موړ کې په وسلوال برید کې وژل شوی وو. د بلوچستان په درو برخو کې پر گاډو لاریو د وسلوالو په حملو کې 9 تنه وژل شوی دي. چارواکي وایي دا پیښې د جولای پر 10مه په ژوب، کلات او مستون کې شوی دي. د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رین وایي امنیتي سرتیرو د ژوب په سرټا کې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د درو واړو حملو ذمہواري لا چانه ده. مدلې خو تر دې مخکې د دې ډول پیښو مسولیت بلوچ بلتون پالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے مدلې ده. د خیبر پختونخوا په منځنۍ کورمکی ټرافیکی پیښې 9 تنه وژلي او شپږ ژوبل کړي دي. د صدر روغتون مشر ډاکټر محمد انور مشال ډوته ویل چې مسافر لیکدونکې پیک اپ گاډې د جولای پر 11مه له پړسم کړه څخه د صدر پر لوري روان وو چې ژورې کندې ته پریوت. په پاکستان کې ټرافیکی پیښې زیاتره وخت تر قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د هغوی د سمې روزنې نه کېدو او پر ټاکلي وخت د گاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجنګ له واشنگټن سره سلا شوی چې خپل منځي اختلافاتو ته حل لارې ولټوي او دواړخیزه همکاري پراخه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جولای پر 11مه په ملیشیا کې د سیمه ایز غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د فرانسې خبري ایجنسی د روبیو په حواله ویلي چې هغه خپل چینایي سیال سره له ناستې خوشاله وو. ټینګار یې وکړ چې دا یو مذاکرتي ناسته نه وه. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سږ کال په اپریل کې پر یو شمېر سوداګریزو شریکانو تعرفې ولګولی او پر چین یې په بېساري ډول زیاتې کړې چې ورسره د دواړو هیوادونو تعلقات لا ساړه شول. لن خبرونو د مشال ریډیو اوس په راشو بل موضوع ته. د کوټې د ترګرای زده عدالت د جولای پر 8مه د بلوچ یو والی کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچ سي په ګډون شپږ کسان د لس ورځو پریمان پولیسو ته وسپارل. تر دې مخکې له جنوبي وزیرستان د کمی سملا د پخوانی غړي علي وزیر ترڅنګ د خیبر ولسی جرګې د مشر ملک نصیر کوکی خیل چې دوی دواړه د پاکستان په بند کې دي، په ځینو قضیو کې تر ضمانتونو وروسته پولیسو په یو شمېر نورو کیسونو کې گرفتار کړي دي. دا چې د هیواد لوی سیاسي ګوندونه د اسیرو سیاسي او بشري حقوقو فعالانو د خوشي کولو لپاره موثر غږ پورته کوي او کنه. دا به د غلام غوث په دې رپورت کې وورو.
د جولای په 8مه د کوټي د ترګرۍ ضد عدالت کې د پېښي پر مهال پولیسو د بلوچ د یووالي د کمیټې د مشري مهرنګ بلوچ په شمول د یاد تنظیم د شپږو غړو غریبتاري په داسې مقدمو کې وښودله چې درې میاشتې مخکې پرې جوړې شوې دي. له دې وړاندې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعال او د قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر وکیلانو چې کله په ضمانت د یو عدالت لخوا د هغه د خوشي کولو امر ترلاسه کړی، نو د سند صوبې پولیسو په نورو مقدمو کې د هغه غریبتاري خودلی دا. او د تیر کال 2023 د اگست د دریمی نیټېنا هغه د بیلابیلو مقدمو په اساس په بیلابیلو زندانونو کې ساتلې شوې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ سره تړاو لرونکي د خیبر یو قبایلی مشر ملک نصیر کوکی خیل هم د 2023 د دسمبر د میاشتې نه په زندان کې دی او په بیلابیلو مقدمو کې د ضمانت ترلاسه کولو باوجود تر دې دمه له زندانه نه دی راخلاص شوی. د مارنګ بلوچ او علي وزیر او ځینو نورو په اعلانو په زندان کې د ساتلو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په زندان کې دی. خو دا هغه د خوشي کولو لپاره پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو کلونو نه ځینې لوی او ځینې واړه احتجاجونه کړي دي او دا مهال یې هم د خپل رهبر عمران خان لپاره د یو احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. دا چې د پاکستان تحریک انصاف پرنګ لوی سیاسي ګوندونه ولي د مارنګ بلوچ، علي وزیر،
یا د ملک نصیر کوخیل لپاره احتجاجونه نه کوي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنې دوی د علي وزیر او نورو فعالانو لپاره آواز نه پورته کوي.
گرفتار کسانو مطالبان کو کا ملک نصیر دی کا علی وزیر دی کا مہارنگ دی ټول د پر زمو غم دی کی اواز دی کوم واچ نه دی عمران خان د پر استعمال او فلور دا فلور اف د هاوس کوم زدا خبره کوم ان شاء الله د ظلم خلاف کوم خاموش نه پاتې کی.
شینون کی بیا په دې نظر دی چې لوی سیاسي غوندونه په پاکستان کې د اقتدار ترلاسه کولو لپاره سیاست کوي، نو ځکه د بشري حقوقو د فعالانو په زورونو زیات عکس العمل نه ظاهروي. خو اوس پښتنه ده چې د پښتنو یا بلوچانو ملت پاله سیاسي غوندونه او تنظیمونه ولي په موثر ډول د بندیانو راخوشي کولو لپاره आवाज نه پورته کوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد د دې پښتنې په جواب کې وایي
کتا سو ګورې نړدی مشر چې کوم دې منظور پښتین هغه تیر تقریبا د یو کال راسه بالکل د اکتوبر کې چې کوم غونډه شو وا داغه نه پدې مخ باندې هغه انډر ګراوند دی نشته چې هغه میدان ته ناراضي نو دغه شان داغه د غړي چې کوم دې نو هغه کلا په یو سانګ کینی او کلا په بل سانګ کینی او هغه د ریاست نه زیات چې کوم دې نو هغه کې داسې خلک ته چې هغه په نور سیاسي ګوندونو باندې ټکونه کوي خصوصا د عوامي نشتل ګون سره هغه داسې دی په منظم آواز ټول والا هم سوک نشته دغه شان د مارنګ خو ډیر ښکارا خبره ده او خود بلوچ ولس خلاف چې کوم ظلم دی دغه خلاف آواز چتای خو پاری کې غلا کامیاب شي نه.
په ملک نصیر کوکیخیل، علي وزیر او مارنګ بلوچ د ریاست ضد ویناو او ریاستی پالیسیو باندې د نیوکو په اساس بیلابیلې مقدمه جوړې شوې. د پیښور د جرنالیزم څانګې استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي چې کوم سیاستوالان یا فعالان په ریاستی پالیسیو نیوکې کوي نو هغه د دا ډول تورونو سره مخ کیږي او په پاکستان کې دا رجحان مخ په زیاتېدو دی.
بالکل د بلوچ یکجہتی کونسل سرا سرا د پی ٹی ایم خلق یا داس نور ټول فعالان زکم دی ایکٹیوستان سے کم پا دا ملک خلو خلو طبقو دا پارا یا خلو خلو خلقو دا پارا یا مبارزہ پیل کئی خاص کر آغا ایکٹیوستان سے کم خلا مبارزہ امن دے پر اپیل کئی او خپل قومونه او خپل خلق بچئی آغا خلق دا در اسد پا زد دی دا مغس فتوا دا لکا سنگا او خلقو بنے ٹیررزم یا غدار فتوا لگی.
دا پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن پا دی روستیو کی دا 2023 کال دا بشری سرغړونو پا راپور کی دا پختون تحفظ مومنٹ او نورو فعالانو پا بندی کولو او دا آغوی پا زورونو پا خپل کلینی راپور کی نیوکی کری وی او دا ریاست پا دی پالیسی دا اندیخنو سرگندونه کری وی. خو په پالانو د ثبت شویو مقدمو په اسنادو کې پولیسو او سرکاري وکیلانو د پاکستان د آئین او د قانون د نقطو حواله ورکړی دي چې پکې دریس خپل کړي چې په علي وزیر مارنګ بلوچ او نورو پالانو د ریاستی قوانینو لاندې مقدمه درج شوې دي او د قانون مطابق هغوی نیولې شوې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د جولای پر 9 د سواد په سیدو شریف روختون کې د جنسي تیرې وخکار کسانو د درملنې او لغوي سره د نور وړوند مرستو لپاره یو مرکز پرانستل شو. د چارو ځینې شنونکي بلکې ځایي شنونکي وایي چې په پاکستان کې د جنسي تیری پیښې اکثر پټې ساتل کیږي چې له وجې دوی په خبر د اغېزمنو کسانو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ وي. دوی په عین وخت کې هیله ښودلې چې نوې پرانستل شوی مرکز به نه یوازې د طبي او قانوني مرستو بلکې د عامه پوهاوي په لړ کې هم مهم رول ولوبوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې وو.
د سواد په سیدی شریف سنټر اسپیټال کې د جنسي تیر ښکار خلکو ته مرستو ورکول لپاره د سنټر پرانستي دستوري په محل د ضلع سواد عدالتونو ججانو د پولیس اعلی چارواکو د هسپتال مشرانو او بیا د بشري حقونو ټولنو نمایندګانو ویناګانې وکړې. دوی وایي چې د پښتنو په سیمه کې د جنسي تیرو پېښې زیاتې کېږي، ولې د شرم او په وخت انصاف نه ورکول له وجې دغه کیسونه پولیسو ته او عدالت ته نه رپورټ کېږي. د سنټر ترجمان ډاکټر انور زیب خان وروسته مشال ورته وویل چې د واضح قانون باوجود سیمه کې د جنسی تیرو او ہراسمنٹ گنی پیخی کی گی.
جنسی ہراسمنٹ چی کمی ہودا، جنسی زیادتی چی کمی ہودا، نو زیاد تر خلق دا پٹوی دا خپل سوشل ایشوز پا وجہ بانے. نو زمنگا اورال پاکستان کی دا جنڈر بیسڈ وائلنس صنفی بنیادو پر تشدد دا غی کیسز دی آلموسٹ 28% ہو مے بی چی دا 70% وی دا زکا 28% دا پا ریکارڈ وائن زکا دی چی دا نور ریپورٹ کی گینا دا پا سوشل ایشوز دا معاشرتی چی کم زمان کلچرل ویلیوز دی پا غیر شرم دلاسا آغا رازینا مخیطن رازینا زمان زکا دا کنی دا با آئی تینک چی دا با 70% پلس وی.
دا جنسی تیرو متاثر خلقو تا مرستو ورکولو سنٹر پارا دا اسپتال انچار ڈاکٹر تاریخ وائی چی دا متاثر خلقو لپارا جدا وارڈ جوڑ کرے شوے او دا کی با متاثر خلقو تا ویڈیا اسانتیاگانی ورکولے کی گی.
کاغذ میڈیکل چیک اپ دے کاغذ دا پولیس آگا بٹول دے سے تراجی چاہ خبر چی دے دمر سپریٹ کی گی نپا معاشرہ کے او دہاغے نروستا نور چی دے میڈیکل ٹریٹمنٹ دے دہاغے نروستا نو آگا بم ون روپ پیو سے کے چی دے نو دا ٹریٹمنٹ دوتے ملاوی گی او سر دا ہر نمونہ سر پاگی گی کا سائیکلاجیکل ٹریٹمنٹ دے کے میڈیکل ٹریٹمنٹ دے او آگی کے بچی دے نو کفی میلی ناگی دا پارا بچی دے نو وومن چی دے نو آگا بورتا 24/7 دا شاندی چی کمیلی دا بدوتا ون روپ چی دے انڈر ون روپ دا سہولتوں آگو تو میسر جی دا خبر خوری گی نا او دا یو شرم جگی دا نو دا سہولت بدو تا چی دے میسر.
دا دستوری مشر مینما دا سوات عدالت مشر جج ڈسٹرک اینڈ سیشن جج اسد حمید خان و دوی مشال ریڈو تو ویر چی عدالت دا مضبوط کیس پا بنیاد مجرمانو تا سزاگانی ورکوی.
جج سر اگو یو ریکارڈ روی نو اگر ریکارڈ نمخ کی اگر پروسیکیوشن دے انویسٹیگیشن دے پری ٹرائل پروسیڈنگز دی بیا اگر کی نور دا سی ڈیر پروسیس انوالو ہی نو فائنلی ما ٹیبل تے چکلا ریکارڈ راضی نو اغه وجنا بیا ډیر ایشوز راشي نو دی وجنا کنویکشن ریټ باندې اثر راشي. خو زه وایم چې لکم دا سیل جوړ شو نو دی کې دا چې دا ون ډور یو سینٹر دے چی دی کے با وکٹم راشی نو دل تک یہ بغتا سائیکولوجیکل اسسٹنس دے میڈیکو لیگل دے یا سٹیٹمنٹس دی انویسٹیگیشن دے لوکل پولیس نو دی سینٹر وجی نہ بدغی چی ایویڈنس پریزرویشن چکم دے دا بڈیر میننگ فل شی.
پاسوات کے دا بشری حقوق لپاره کارکونکو کی وکیلہ سمرن حکیم وای چی دا جنسی تیرو او ہراسمنٹ متاثر خلق ډیر مشکل نه تیریږي او رستا پولیس او مقدمه هم یو لوی مشکل عمل وی دی سینٹر سره متاثر خلق ته مرستو اغستو کې اسانتیاګانی راشي.
کله چې به یو د پلیشوی زنانا یا بل فرد براغه او اغه به مخ کې بیا یریدو او اغه به خپل کیس نشو کوله نو دا وز د دې ایکټ د امپلیمنٹیشن دا یو قسم وعده ده چې سٹیټ ریاست او ټول قانون دانان او هیومن رائټس والا د دې د پلیشوی فرد سره ولاړ دي او ان شاء الله د دې قانون امپلیمنٹیشن به
د جنسی تیرو او د پلیشوی خلکو مرستو لپاره سنټر پرانستې په موقع ویل شول چې دې سنټر کې بعد د ټولې ضلع متاثر خلکو ته ګڼ شمېر اسانتیاګانې چې پکې طبي مرستې نفسیاتي ډاکټر وکیل پولیس او د بشري حقونو ټولنو مرستې هم په یو ودانۍ کې ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي اته سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلي او اوس یې د نورو شاوخوا 1500 سکولونو د سپارلو لپاره تیاری نیولی دی. د خبره د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه د جولای پر اتمه په یوې خبري غونډه کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام د حکومت او شخصي ادارو د شراکتدارۍ یا پبلک پرایویټ پارټنرشپ له لارې کړې ده. دا اقدام کړی دی او موخه تعلیم معیار او شرح د تعلیم شرح کول دي. بلخوا ځینې شنونکي وایي حکومت باید په سکولونو کې د استادانو د کمی تر څنګ د یو شمېر نورو ضرورتونو پوره کولو ته هم پام وکړي. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وایي چې د صوبې له 1500 زیات سرکاري سکولونه به شخصي سیکټر ته وسپاري. فیصل ترکی د جولای پاتمه د تعلیم په اړه یو خبري غونډه ته ویل چې د صوبې ټول هاغ سکولونه چې د زده کړو معیار پکې ټیټ دي او یا غیر فعال دي د پرایویټ پارتنرشپ پروګرام لمخه به شخصي شي. نو موړی ویل چې د صوبې 21% نه سیوا فند د تعلیم په برخه کې لګول کیږي خو لا هم د معیاري تعلیم برابرول ممکن نه دي او د سرکاري سکولونو د بوج کمول لپاره اړین ده چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ پروګرام ته لاړ شي.
پاولنی برخه کې مونږ اته سکولونه شامل کړي وو. په میډیا اکثر دا خبره کیږي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو ته حواله کوي، خو داسې خبره نشته او نه مونږ سکولونه پرایویټ کوو، بلکې مونږ صرف مصرف کوو. په پی 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 پروژه کې به د سرکاري سکولونو مصرف کم شي او زده کړې به هم معیاري شي. صرف په سوونو داسې سکولونه شته چې ودانۍ جوړې دي، خو د هیومن ریسورس یا د استادانو د کمی له امله په هغه کې زده کړې نه کیږي. نو ټول هغه سکولونه چې په تعلیمي معیار ښه نه دی هغه هم پرایویټ اونرشپ ته ورکوي.
پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا پی 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 پروژه یو پروګرام یا ماډل دی چې پکې حکومت او شخصي ادارې په ګډه یو شمیر سکولونه د شخصي ادارو تر مدیریت لاندې ورکوي، خو د سکولونو ملکیت د حکومت سره پاتې کیږي چې مقصد یې د تعلیم معیار لوړول او د استادانو او زده کوونکو حاضری ښه کول دي. د پروژې تر لاندې حکومت هغه پرایویټ یا شخصي سکولونو ته د زده کوونکو په سر پیسې ورکوي چېرته چې زده کوونکي د سرکاري سکولونو د نشتوالي یا کموالي له وجې په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا د تعلیم پروګرام رسمن په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې شروع کړو، خو دا وخت محدود سکولونو پورې و. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې اپټا جنرل سیکرټري میراج علي خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د صوبې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او ورته د زده کړو اسانتیاوې ورکړي.
او د استادانو د سټاف د کمی د وجې نه زموږ ډېر سکولونه چې کم دي هغه کوالټي نشي پرووایډ کولی. چېرته چې شپږ کلاس یې او هلته کې ورته دوه ماشومان دوه استادان او هغه شپږ کلاس ته یا وو کلاس ته هغه پړی کوي، لازمي خبر ده چې دغه هغه سي ریزلټ نشي راتلی چې کوم دی ایکسپیکټ کوي. او دی چې کوم سکولونه پبلک پارټنرشپ باندې ورکوي کوم پرایوټایزیشن طرف ته دي کوم لار روانه کړې ده، نو هغه سکول لې چې هغه کې دی بیا شپږ یا اته استادان ورکوي. خو بدقسمتی ده چې استاد نه پوره کوي. پکار ده چې راته مخ کړم به سکول ته استاد پرووایډ کا، ماشوم ته هر کلاس پسې استاد پرووایډ کا، وروسته دغه نه د کوالټي او د کوانټیټي ته پوسو کا. زمونږ د خیبر پختونخوا په زیاتو سکولونو کې ډېر کم تعداد سره استادان دي، د کلاس وایز استاد وړشته دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وایي چې سخت کالې د تعلیم لپاره 324 ارب روپۍ اخوتی دي، کوم چې د تیر کال په نسبت 11% سیوا دي، چې پکې به د 500 زیات نوي سکولونه جوړوي او لشپاړه زرو زیات استادان به هم برتی کوي. په پاکستان کې تعلیم لپاره کارکونکو اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم په کال 2023 د مئی په میاشت کې جاری کړي خپل یو څېړنه کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میتس یا حساب په زده کړو کې کمزوري دي، او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوها له نورو صوبو کم ده. اداره وایي چې د شپږم ټولګي ماشومانو په اردو کې 55%، انګریزي کې 40% او په میتس یا حساب کې 38% نمبر اخیستې دي. د اووم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخیستې دي. د ادارې یو مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د پی 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 لاندې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته پاملرنه وکړي.
پخوانی فاټا وګوري یا فار ایگزامپل موږ سره د ټانک یا کوهستان د دې چې کوم ته راواخلې سټوډنټ لرننګ آؤټکم شرا انډیکیټرز دا موږ سره سټیسفیکټری نه دي، نو د دې ټول چې کله هغه وبسې مجموعه وبسې نو دا د ګورننس سټرکچر بهتری لپاره د دې کوم اقدام اخستې ده. یعنی بلډینګ زما ده، استاد زما ده، خو دغه د مینیجمنت چې کومه طریقه کار ده هغه به د هغه پرایویټ چین سره وي، او هغه دانه چې بس ما ورکو او زه تنه خلاص شوم نه، هغه به د دې انډیکیټرز خیال هم ساتي چې ماشوم شرا ټیک تا که ټیک نه ده، د دې به ایویلویشن کیږي بار بار. دا خبره ځکه کومه چې موږ سره د اوت سلویخ لکه ماشومان چې کوم سکولونو نه بهر دي، په دې کې زیات تر ماشومان داسې هم دي چې هغه پرایمري ته لاړ شي او پرائمری نه بعد هغه ډراپ آؤٹ شي اول چې موږ سره الته کې موږ سره مډل سکول نه الته موږ سره مډل نه بعد به موږ سره های سکول نه خیبر پختونخوا چونکه دا اقدام اوس خلو په 2025 کې خدا په 2013 کې 2013 کې دا اقدام د بلوچستان د پنجاب حکومت آلریډی اخستو او په دې وخت کې په پنجاب کې څه شل زره سکولونه د سیدی چې هغه پی 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 موډ کې ورکړي دي پنجاب ایجوکیشن فاؤنډیشن په تھرو باندې چې په کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي په هغه باندې بلډینګ باندې ځان ته یو خرچه ده بیا ماشوم سکول ته راشي استاد نه ان شارټ دا چې مونږ په سرکار کې یو ماشوم باندې کم از کم د منتلی د یو میاشتې په دې وخت کې څه څوارلس زره خرچه کوو په یو ماشوم باندې او بل اړخ ته مانم پرایویټ چین یعنی ښه پرایویټ چین ماته وایي چې ته ماته ماشوم راکا زه تا ته په اووه زره یعنی نیم قیمت باندې زه تا ته ماشوم سکول کې انرول کوو هم هغه د معیاري تعلیم ټیکو هم تا ته
د خیبر پختونخوا تعلیمی اداروای چې په صوبه کې د 15 سالوي خلکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت معاش او نور ستونزې ورپېخې دي ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پختونخوا د اپریل د میاش په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو بشمول کوهستان کولی پالس او دیر کې زیاتره سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه
اردوونکو اوس مهال چې په خیبر پختونخوا کې درز پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې ګرمي خپ زور کې ده په 400 کې د امونو باغونو فصل ورکول پیل کړی دي هلته د امونو شوکه شروع شوې ده مطلب لونه شوکه وي په بازو کې په شاوخوا 1500 جریبه ځمکه د امونو له باغ څخه دغه شوکه پیل شوې ده ویل کېږي چې په دې باغ کې شاوخوا لس قسمه امونه دي زموږ همکار شنواز ترکزی هغه باغ ته ورغلی دی او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی
د بازو د امونو شوکه شروع شوې هغه ته شاوخوا 1500 جریبه ځمکه باندې څه یو درزن قسمونه امونه کرلی شوې چې باغوانان وي شوکه وي څه دونی میاشتو پورې روان هم وي
سماجی معتبر خان شوکه تقریبا دوه درې ورځې نه ستارت ده دا به ان شاء الله دوه میاشتې ریګولری هغه نو به د سبات کې کم راځي
کم دلته تاسو
برې کې جی تقریبا سندري شو چونسا شو نورټول شو لنګلا شو لا سپینا جونسا شو لا داخله کا مقامی امونه دی دا ټول دلته موجوده دی او د دینه علاوه چې کم دی شربتی او غیره وغیره تقریبا دسه امونه پکې چې یو یو دانه دو دو کیلو پورې
دلته کې
بالکل جیشته دی
تا باخته سمره دی
دا 18 جرب دی
نو چې کله اوس امونه سیزن ختم شي بیا بس کوي
دا امونه سیزن پس بیا دلته کې مالټه لګي
هم دلته خپل
او تقریبا یو دو درې میاشتې بعد بیا مالټه شروع شي خپل منګه لکه ټماټر روزګار هم کوو لچو هم کوو دا ټول منګه دی اکثر ته چې یو میاشت دو درې پکې پاری غرا دی نور ریګولر کار
نو ریګولر کار او سوبر لیبر بر سره کار کوي
یاره اوس وخت کې خو تقریبا 50-60 خو به
ابازو د 400 دی لیبر خدا په شمالي اړخ د محمد پړنګار آباد دا سیمه غریزه ده دا باغوانانو خبره چې د میوه بیماریان یې هم نه وي او میوه هم د مقرره موسم نه شوخه میاش پس راځي تی بیا زیاتوي چې دوی ته دغه میوه ډیره ګټه هم کوي اته خان هم د 500 جرب نه زیات باغ په اجاره خسته دی وای
دا زمنګ زیات تر ما چې کم دی زیات ایکسپورت کیږي دا پېښور تم دی دا اسلام آباد تم دی او بیا ایکسپورٹ کیږي زیات تر دوبۍ ته ایکسپورٹ کیږي بیا پکې اکثر یورپ ملکونو ته ایکسپورٹ کیږي یا دې نه چې کوم اسلام آباد لاش هغه او وی وال ایکسپورٹ کیږي
نو د کول د امون په باغ کې شوکه هم کوي خه او خراب امونه د یو بل هم بیلوي پیټای هم ډکوي او دی وای چې مزدوري هم خره زکه د دب خبره سحر باغ تراش ما خام تر کور ته واپس سمځي او د ځان سره میوه هم یوسي
دا به زمون د میاشتې تنهایی
شو څه تنخواه خیلی زره کړې
مثال هبه زرو والم پکې 200 والې 500 والم پکې په دې کې مونږ لاس پې وکړو دا مونږ ډېر خوند
راځي اوس سیده ختم شي بیا بس کې
بیا ماټې دي را سره زمونږ دا روزګاري ټماټر هغه شي مالټه هغه شي لوکاټه هغه شي
د ابازو اړخ ته د مونډا هډورس نه یو هغه لوی نیر وتلې کوم چې په 1914 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې انګریزانو 400 او مردان ته وستلې وړې د ابازو غونډو اړخ ته د محمد ډیم نه یو بل د اوبو نیر هم جوړېږي چې هغه به هم د مومندو د انتظامیې په خبره را روان کال کې فعال شي. نو د دغه سیمې باغوانان وایي دوی سبزیانې هم کری او د دغه نیر سره به د اوبو ستونزه هم هواره شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ګرمای په ډېرېدو سره د یخ جوړولو یا واورو جوړولو د کارخانو تولید ډېر شوی دی او یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابر شوې ده. د کارخانې کې څه هم وړي دي خو بیا هم په هره وړه کارخونه کې شاوخوا 40 کسان کار او مزدوري کوي او د خپلو کورنیو لپاره یو څه اندازه پیسې ګټي. دا مزدوران د لن مهاله او موسمي کار ته هم خوشحال دي او له کورنیو بهر میشتو پانګوالو غواړي چې دوی لپاره د کارموندنې په خاطر پر تولیدي فابریکو او لویو سوداګریزو کاروبارونو پانګونه وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې ورو.
په خوست کې کلیوي خو د ګرمۍ ډېرېدو او د امکاناتو کمښت ډېر شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړي خو بل لوري ته ورسره د یخ جوړولو او یخ خرڅولو کاروبار ښه شوی دی. د یخ جوړولو د کارخونو مالکان وایي د ګرمۍ په ډېرېدو سره د تولید کچه درې برابره ډېره کړې او د کارګرو شمېر هم زیات شوی دی. په خوست کې د یخ جوړولو د یوې کارخونې مالک محبت شاه مشال راډیو ته وویل
کاروبار مو تقریبا 8 کاله کېږي نه کاله چې موږ دا کاروبار کې بوخت یو. کاروبار مو اوس ډېر دای ډېر خروند دی ځکه دا موږ کارخانه چې د سیزنی دو په دا سیزن کې خیر خو وځي موږ سره بلن کارخانه کې دلته ته نه نمبر وی او د کارخانه نه بهر چې دی هلته تقریبا لاس پنځه لاس وینځ تقریبا شل پنځه ویش کورنۍ د نور ته نه پکا رسیږي. دلته
بلوری ته هغه شمیر کارګر چې د یو خود کارخونو په ګډون هر تولیدي مرکز کې کار کوي دې ته خوښ دي چې په خپل ځای کې لږ او زیات ورته د کار زمينه برابر شوي. یو تن کارګر حکمت الله وویل
تقریبا دوه درې کال کېږي زدل ته کار کوم په دې کارخانه کې. کورنۍ په مل ملس بولس نه پردا او ډېر کپی دا موږ ته کپی کار کوي دومره کپی گزاره روانه ده. په اروپا کې د خلکو نه موږ داخله چې دلته کارخانه شرکتونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
خوست د زدرانو او منګلو په لور کې یو شمیر سړي میلری چې خلک یې ژمنه واوري ذخیره کوي او بیا یې د خرڅان لپاره کلی او خاورون توړي. خود یې خود کارخونه مالکان وایي واوره ډیره نه پیدا کیږي نو ډیره خلک همدې یخونه استفاده کوي. یو بل کارګر ستار خان وایي
واوره ډیره نه پیدا کیږي یوازې موټری وی هغه دار محدود ځایونه کې یخ سیدای په هر ځای کې پیدا کیږي هر ځای کې غوي نو دې وجه دې یخ کاروبار سیدای ډیره خرڅيږي.
بلوري ته د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسولین هم له پانګوالو غواړي چې په دې ځای کې د پانګونې لپاره لشته امکاناتو ګټه پورته کړي او د ځان د ګټې سربیره خپلو هیوادوالو ته دایمي کاري زمینې برابرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ ادارې یو استازي عبدالله عابد وویل
پانګوال کلای شي چې د خپلې فابریکې پوره ماشینري بې ګمرکه سل فیصد ګمرک دته مکیږي. د فابریکې پوره چې کوم خام مواد وړي هغه خام مواد کې 4% تحبیب و تر چې 1% ګمرک پیغې نه وخستل کېږي. دغه جواز په اساس د کړای شي چې تجارتي پاسپورت د تا په کومه موده کې هم توزیع شي او یو بل خګړې دادو چې دوی ته صنعتي بریښنا ورکول کېږي. صنعتي بریښنا شپږ اشاریه 15 افغانۍ قیمت لري.
په خوست کې د صنعت او پانګونې ادارې مسؤلین زیاتوي په دې ولایت کې 313 هغه فابریکې او کارخونې فعال دي چې د فعالیت رسمي جوازونه ترلاسه کړي او په دې فابریکو او کارخونو کې شاوخوا 2000 کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. په خوست کې چې برېښنا او د اوبو د سرغلو امکانات لږ دي عموما خلک له یخو او یو شمېر خلک بیا له طبیعي واورې ګټه پورته کوي. خو په وروستیو کلونو کې په دې ځای کې د یخو کارخونې زیاتې شوي او د تولید کچه هم لوړه شوې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.